السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان صاحب په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورزنۍ موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګری ملتونو وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې د سلګونو زرو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212 زرو کوچنیانو او دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 28 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.8 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. په دوحه باندې د اسرائیلو پرونی هوایی بریتا د غبرګونونو په دوام کې د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرائیلو په دې بریت سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړل. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوې. پاکستان هم په قطر باندې د اسرائیلو بریت غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف خپله ایکس پاڼه کې دا بریت په بشپړه توګه غیر موجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین بهرنیو چارو وزارت هم ویل چې پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر په ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دغه وزارت ویان لین جیان نن چهارشنبه ویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدی شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیې ویلي دي چې په قطر باندې د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل سفیر له بریت دفاع وکړه او وویل چې دا یو مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په مستقله توګه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې وشوه چې پرون اسرائیل الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم دا حمله غندلې ده. او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشره وایي د اروپا اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وندرلین د اروپایي اتحادیې په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن وندرلین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د لسو بې پیلوټو الوتکو لخوا د پولینډ او اروپایي اتحادیې په هوایي حریم په بېسارې توګه تیری وشو. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولینډ تر څنګ ولاړه ده. بلخوا پولنډي چارواکو وویل روسي بې پیلوټه الوتکې د پولینډ پولو ته نږدې د اوکراین سیمو باندې بمبار څخه وروسته نن سهار د پولینډ هوایي حریم ته ننوتې. د پولینډ اردو له دغې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د خبرونو پای.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ او ریدونکو اوسئ. نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجوس مننه دې بلنې نه کوردم.
ډېره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی.
ډېر شکایت به ښه نه وي، خو مسافري خپلې ستونزې لري. داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې دغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کس سره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي. دلته نو نه هم ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لک ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تبن په سړي باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي. او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کال کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، لغه سي وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي. د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې. او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي، یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه شم، د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قسم یې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، په خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه، او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثرو لیکوالو نه مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمیکیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ، 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي. هو نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کال و ګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کال و چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړ؟ ولې مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زړه مې ورته تخنېدر. په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی که نه، یا د بازاک د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وو لکه اوس هغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهي. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پیل دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والا سندر سره مینه ډیره ده د سویل چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالی سندری خوان را کهی کله بیا غزل کله دغه نور پاپ او لایت و دغه نوری سندری البته ده انسان ذهنی آقا پوری فرق کنه لکه دوده دو پاره چه کله یو شی پساری گونده دیر خلقی که وشتی آیه ورتزی توی کله بلشوی ده سندر و مسئله هم دغه سیده
دغه د خبرونه په دې برخه کې زغوارم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واورې تاسو کومه سندره خوخوي سي در تخبره کړم
کده جاوید امیرخیل ما سندره د لایق صاحب شیر چې دی یو باطر ملت د باطر ملت سندره خبره کوي
حتما پسترگو درنا وریدونکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخه باندی جاوید مرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول وریدونکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو
زمون دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمون دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تی ترا وکړل چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمر تاجې تکیا شولا کا شګارا شړېږي هر کمر تاجې تکیا شولا کا شګارا شړېږي یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي های های وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبونا پا ہر چاچ ممتکی شو پا پردیو پلورل کی دا دی چھ بلا اختکڑا زمان پا دی بدمر بخل کو نل تا چھ داری گی نل دوی چھ شرمی گی
شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تالاوټال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ته راغلاست وای مننه نه خبرونه ته اول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره د حساب شته در سره
په دې کې څلور ناولونه د لویانو دپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو دپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن واته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو دپاره لارښوونه پکې
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څه اړه وو څنګه مو لیکلی وو کومه کلمه کې مو لیکلی وو او ایا ځواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا ایوا پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دیکھو دیر اثر لگی تو مسلمانوں بندی پودی پکتیا کے استاد محمد اللہ مسعود دے خوانجی او دے خوانیز مرکز استاد دی اگر مسلمانوں تا تل کسی الولی او ناولون ورکوی چه ویل ولی بیای غگوی چه ور بانده تبصره و که خپل نظر ووایی دیمده دغه تجربه را وخوده چه ماشومان چم را خه استعداده نلری او که لر ورتحوار شی دی چم را خه فرمختگ و وده کولی شی. نو دده پا شاگردانو که ځینی داسې دی چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د موسم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له 14 کلن دی که 12 کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو 4 کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه 8 کلنه وه بله ګمان کوم چې 9 کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او جوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سي خپل دغې هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا یو زمش ورځې مې چې ما کچ کله ورکه یو لا په څلورم پنځم سنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه وو والا ښې کیسې لیکلې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې نور هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده د ټولو.
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دوی ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خپره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم ښې چارې.
بلال خوږه اذان افغانستان بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرگن شی کل شان باد سرگن شی بخندا بدر تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 33 15 01 راولئ. ګی لومړنی پیغام اورو.
هر چا ته نور کو لاس د مینې، هر چا ته نه وایو چې مرم درپسې. بله السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټولو همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. لیکې ته راغلی یم، حیا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاسو سره پلین کې یم. سندرې غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چې ویل دا رنګ دې ولې زړ دې جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالۍ دې وي زما ملګري جمعه ګل همت ته، لیلا مخابت ته، مینې ارمان مخابت ته، شکیبا مخابت ته، او نارنګه د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ. په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي، او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی. علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونې خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکي په خوږه سندره واورو.
مرسل خورې ته به ډالۍ وي، وایي د تور سترګو نه دې زار شم، د تور سترګو نه دې زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لیونۍ کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی یم. له غزني نامه ته سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وایي، و ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندر و همدار ته نشر کازه قبل زن غوړم. دا بشمې پوپلزی ته ګلاله ارمانی ته او مینی ارمان محبت خورته و ډالی وی. خدای پامان خخ پروانه.
علیکم السلام لیلا ارمانی، له غزنی څخه یو نړۍ مننه. له کلی پیغام دی ورځ خو کی سندره دی اورو. زمګوریدونکو د تال او ټال خبرونه یا سترز تاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تال او ټال خبرونه وړاندې خورکی تا ته تخنیکی همکار ته نیکه هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمې څخه ازادۍ ریډیو ټال او ټال خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مرسل راځي خور زه یو شعر ترنم د زمما له طرفه تا ته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې, خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلرو بر وسیږي پښتانه. لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براته نشر کې د ماستر علی ادر د زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وی. لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روک مسیری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګه په سری کلا کې عبدالناصر لاله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغوی ټولو ته ډالۍ وی. د الله په امان د نشرېدو په هیله.
جانان جانی سلامونه ته دی, علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی. د ماسټر علی حید سندره د تاسو ته را لوي. خبرونه کې سره ملتیا ولرئ.
شڑے لاری مسافر پیزی رازینا, ولی شڑے لاری مسافر پیزی رازینا. Oh,
رنگ تور دے ٹول کلی کشور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبت ملشن سودا نمزور لری لری جانا نمگر ظالمانا
زبت ملشن سودا لری لری جانا ہے مگر ظالمانا گمر لری لری جانا ہے مگر ظالمانا یار ہم نام رازینا اس کے تو یو ماد یار ہم نام رازینا
زلف راخوارے کا دوارا شن دسرے کا بیا جوڑ نخرے کا مات اشارے کا غمازان پہ سوازوما مات اشارے کا غمازان پہ سوازوما
راشی ماتا پخنداشی ورکم سوداشی جوڑمی دنیا شی بادشاہی پکی کوما جوڑمی دنیا شی بادشاہی پکی کوما
شن پادر پسل کا چھ ماس گر گدر تتل لے ما خبر کا شن پادر پسل کا
شن سادر پسر کا چھ ما جگر گزر لتل لی ما خبر کا شن سادر پسر کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری موسیقی